میزبانی احمد تکل، پیشکش میشه آقای تکل در استودیو. سلام تکل صاحب.
ډیره مننه کوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د سهار تر 9 بجو د خبرونه پیل شو. تاسو ته هرکلی وایم او په دې برخه کې طاهر روحان په تخنیکی چارو کې مرسته را سره کوي، هغه هم تاسو ته خرغلاست وایي. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هلمند کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوی قسیم او ملانقي په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دې کسانو په مرجع کې په تورستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نشه موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپله افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an afghan owned an afghan
دوی دا باید افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنیو د نشي موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړي ده او د نشي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځیدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. دوی فکر کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه ورته چې زموږ لوبغاړي لري نسته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکی پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړ ده. د افغانستان ټیم تیر جمعه په یوه دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکي یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه. خو ویې ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټپي سوی، خو بیا هم کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په رون سوارلس مشکوک سختریز وسلوال وجل سوی دی. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وجل سوی دی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلې بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ ناوخته په شاوي سیمه کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو ووجل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په دتخیل سیمه کې جنگي الوتکو لس وسلوال ووجل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وای په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږت لږه یو څلوېښت سرتیری او شیا وسلوال وژل سوي دي. پولیسو ویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هیموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولې وو. په دې حملو کې څه د پاسه شپېته سرتیری او شیا وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیا ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره عملیات کوي. بل ورته ملګري ملتونو تېر ورځ ویل په عراق کې په تېره مې میاشت کې په تیره مې میاشت کې په امنیتي پیښو کې څه د پاسه یو زورو او دېرش کسان وژل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریې مرکز د مخ ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری ګرنبول د دوشنبه په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تېرې مارچ میاشتې له اته ویشتمې نېټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په تېره اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې او له هم هغه نیټه راهیسې په کمپ او د هغه د باندې د جګړو زور زیاتی اخیستې دي. ملګری ملتونه وایي زرګونه کسان له یرمو کمپ څخه تیښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنگي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه به اعتبار وبلل. په دې ویډیو کې و روسي سو څلور شالوتکه د امریکا جنگي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شندولو رهبری سوي سیستم پکښې ورنږدې کېږي. په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پینتاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیو ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دی غواړي وښيي چې هلته دقیقاً څه خبرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی وو چې روسي جټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقاني شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکو د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړي. له پېښور د ازادۍ راډیو د خبريال ذبیح الله شفق پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي نو پاکستان ته پکار دی چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مې په دیرشمه نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشرانو نیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقاني شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه کېدای نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې د غیر مخالفین دی ونیول شي یا د غیر خلاف د عملیات وشي. کفر نو کاغذ د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کېږي چې د خلاف د کاروي وشي، څنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړل شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف د
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نه شي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي چې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی ځواب ونه وی نو له پاکستان سره اړیکه به هیڅ معنا ونه لري. نور علی ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاط کار واخلي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پېښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترین کوټ لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله حل تر راتلی شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکي نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سوله لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت یې ګیډې مړوي. قدر منوریدونکو دا دی د خبرونې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزت منوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په اړه کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بزیاته.
ځوانه شاعر شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارم په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې د افغاني خځې خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیر پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیوال ورځ ولمنځل سوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګند کړ چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او هنګي سازمان او څو نور هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهور لرغونپوه میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه شوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري، چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماری آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بل یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلی زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډیر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړي چې ځوانان مطالعې ته واڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بیلابیلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونی په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیلې کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابر ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه بچپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته وچی خلکو په پیدا خو څه کوي چې په پسکل بسوره ته کې توبې الو نو دا یو نیم شاعر او پد صاحب د شیل دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینا محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان غټه وخلی.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لنکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنو لخوا د کتاب او نه ول مانسل شو. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کال لمخه د پسرلی په امدیش په ورځو کې د ازادۍ رادیو له چپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموش کړ. اسیبه شهید په یو ترافیکی پیښه کې شهید شو. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
پسر لیده خود آزادی رادیو د دوو ځواني مرګ همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حملت څنګه رامنځته شول څنګه وشول.
د یو ښه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پسواله هغه ستونزې وي چې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، دا ذاتی رادیو کابل.
هو زبیر جمن او حسیبه شهید جمن لیکوال و ژباړن و او ژورنالیست او په آزادی رادیو کې د خبر د څنګه د پښتو برخې مشر دوه سره ژباړلي چې چاپ شوی هم دي. خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه و نه کړه او کال مخکې په همدغه شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی، همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د آزادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن پاړه وای.
زبیر شمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي. زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کرکټر نه زه ډیر متاثر وم.
شمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر جمن د ځواني مرګی شپې ورسی درې کال مخکې هم په مو د ویر شیبه وی. هغه شیبه چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره، لیکوال او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومیتا ټیل واله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د آزادۍ رادیو د خبريالي او بیا د آزادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي. په پراګ کې د آزادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړورو همکارانو څخه وا زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل سو د غرض د کورنۍ څو غړي ټپیان سول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدله. فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي، خو هغه سینه وه. هغه د حالات په مقابل کې ډیره زړوره وه، خپل سینه یې سپر کړې وه او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ رادیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو څه دومره وایم چې څومره وخت ماغې سره تیر کړی و. نو چې کله هم ما لیدلې وه همیشه به یې خندا کوله، یعنی چرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چرته هغې دا ستندې نه دی روان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډېر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلے براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه میڈک شی زری زری شی سپرلے براشی پا نیبشنی شی شودی پکلا دا ادیری شی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرگ من روز مرام خواهد رسید، در بهار روشن از امواج مرگ من روز مرام.
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوشنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده په ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په حقله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په حقله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسیرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدلا دا داسې شیان دي چې څه تورسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسیره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي. د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کې د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه دا سویل کیږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوي دي. او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پات سوي یو، زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو، په جنگ باندې ویاړ کول په جنگ باندې دغه کول چې د زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونواله خالي جنگ وجدل نه دی. د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشني سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کومش فوکلور واخو، یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي، یا په پښتونولۍ کې د نن چې دا کم د ټولین د جوړونې د پاره چې کم عمل دی، دغه دا شانس چې په نور ټولون کې سستنه. نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دي چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ څه تړون سته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېرې سیړنې کړې وي. تاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده، که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره
دا د چمج په کوم نړیوال کلی کې وسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دی له هغه بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر دی. یعنی د دې علمګریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کمی کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلی کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسی رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې د ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نس باندې یو خدای د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته ټول چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا دیرس کال کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته وویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې زیات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سو جنګونو ده او د دغه راتپل سو جنګونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس که موږ خالي جرګه راوخ په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډېر وزه سوی نظام و او هر هغه سړي په دې کې ګډون کاوه چې باغه په وراثه پو په خبره به پو دوه خلک به ځل خلاصولی شو. اوس د څه وخت چې دغه دغه راغله د چې کوم د سرویشت کلو یا د پنځه دېرش کلو څخه را په سر جنګونه چې دي له دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنګي معیشت چې دي یا وار اکانمي چې موږ ته وایو د دغه وار اکانمي په وجه باندې په لږ وخت کې ډېر خلک ډېر زیات پیسې پیدا کړه. دغه رنګه له جنګ سره لکه څنګه چې ما در ټول په دغه د وار معیشت تر ګرد غټه بله برخه چې ده هغه د نشي توکو کاروبار دی درېمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دی. نو په ټولنه کې دننه چې دغه رنګه نوي د طاقت چې کوم ګمبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سي او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلودی و سره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغې خواته ګوري دا رجحان چې دی دا د لوړې خوا سره سټ کېږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کوم توپک سالاران راپور سلو او چې کوم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو څلور نیم پنځه سوه کسان ووژل شول ټارګېټ شول یو یو سړی ووژلی. نو هغه خو داسې په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشیع پیدا کړه په هغه کې بیا دوی را ولاړ شول نور نوي ټاکل شوي خپل نهلانې پکې ودرول. نو هغه سیمه خو ګوکې هلته خو موږ داسې ویلی سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی رټ چې دی او خلک چې دي هغه نشي کولی چې د دغو زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې دا په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلې دي په دغو کې خصوصا سیما دلته وکتل دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت پیدا کړی دی دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پرېوتی دي. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و سپیس و چې دا به مسجدو کې به کېدی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دي هغه ګوهر صاحب دي هغه عارف صاحب دي مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګوري دغه شاعري چې دغه دومره زیاته د ځان اخیستنې ځان وژنې او ځان مرګې بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ شي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې ما د څو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څکه موبایل ټیون استعمالوي نو هغه په هغه کې همدغه شم چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی او هغه ستې یو خوا د جنګ اثرات دي بلې خواته ده نوی چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دغه وجه ده.
برکت شاه صاحب پښتانه په خوا هم اوس هم تر ډېره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت له اړتیا سره سم راپیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي که نه دا هم کولای شو چې موږ ښاري ژوند ته
ما په نس باندې خبر دا شی هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري پر خپل ځای باندې یو مصلحت تر لري لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مستیا کتر واخی و زمان مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ لري راتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دې رات رسیدي دا به درې شپې په لار کې ولې دا درې شپې په دا کلو کې دا درې شپې خلکو ودته ډوډین و ورکړي زاین و ورکړي د سر په چې دو زاین و ورکړي نو دا سړی ل یخه ل ګرمه مرمیو یا لیوانو د شغالانو دغه سړی په پلار ختم ول. نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیفہ پښتونو کې نه دی د هر ځای سره دغه رنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته بدیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نسته. دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی، لیکن دا د زده بهم زم ګوره وس فرضن چې څه وخت زموږ سره سغټ ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړی نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پېښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم، بلکې زه دا ستونزه په خپل حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې، نو زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري، او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی. نو اول خبره خدا ده زه وایم که پښتون شهر لره ځی فرد موږ ازو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو، اوس په دا شهري ټولنه کې چونکې دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، د دې ملمستیا قدر په خپل سوکا سوکا کمزوري سي
او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولن پوهان وایي چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتونو کې دا وایي خې زورګونو کلون زاړی وي، حتی دا تر عقیده هم وای ډیر پاخوي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وای چې پښتونو ته تاوان هم رسیدلی دی، نو څنګه کېدلی چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای سي؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کیږي، دا هیله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې موجوده خپل تضاد داتی کله شي سره مشبت کو کله کوښنی په تربيت کې د مرسخه کمزوريانی او سوسياني کېږي، او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي کمې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد کمې اداره ده، او دا یو داسې اداره پات سبي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بندر راوتلې له مسجد دی، او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده، او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته. دغه رنګه ګودر د بندر د مسجد د ګرد سیده سوچ د ډیر نیچرل شی. دغه رنګه لکه څنګه چې تعلیمي داری دي، اوس دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی، تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی. زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نس باندې منفي اغاز پرمر باندې پاتې شوی دی، په ټول ملک باندې، یوازې پر پښتونونو باندې نه، پر ټول باندې. دویمه خبره دا ده د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي، چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل لا وو په کورو کې، دا وو په بانډو کې، په مسجدانو، پر بیوټو، پر دغه باندې مسرک شنه سل، او دغه ستونزې د دوی سره ورسره کوله خبره کوله. ولسی خلک ول زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ لرونکي دي، هغه غزا علاقې او هغه ځای چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي، هغه غزایونه ونیول. نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه غزایونه برته د اخیستلو، چې دا به موږ څنګه نشو دي د پاره تا ته پکار دي چې تم خپل استراتیجی ولري، او ساج کوم هغه نوې کهول دي، تعلیم یافته کهول دي، هغه ته د ځان ملګری کې. نو زما په نس باندې تعلیمي ادارې دي، دغه رنګ زموږ سیاسي ادارې دي، ټولنیزې ادارې دي، ادبي ادارې دي، دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي، د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی، په دغه کې د معاشي اړخ څه دی، دغه ثقافتي اړخ څه دی، په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي، او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي.
برکت شاه صاحب، لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي، فرضاً دوی یو چاته پیغور ورکول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پرېږدي، همدغه رنګ زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغه خبرې سوي دي. څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب کوم څېړنه وکړو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی، او د امیر کروړ حماسه ده، زین زمری د زمانې د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو د دغه حماسو څخه ونیسي تر نن پورې چې کوم کوم وز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړي وو په هغه کې حماسه ده زموږ په شاعری کې تروس پر هغه حماسي رنگ به خزيات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ زموږ خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدای رنګه شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیل راکی به شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره د جنگ خاطر به وزه د جنگ د سی دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په او کې زموږ حیثیت په غوته د میژي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټولز موږ دی او زار بدل دي نن په روایتي جنگ کې تل چا نشه ګټلې دا خبره اټل د دنیا مانی وزما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتون به چې په دې باندې ویړ ویړېدل چې ما پلاني سر پرې کړې دي پانی پت موغلې دي ما دلې سوور نیولې دي دا سوال پکار دی پښتون د چې ما دلې سونه ټینګړې دي نو هغه مسله ته سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه سب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې شته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدی دي یو غاړه دا وایي څوک د نه مني مړانه یو لا بل مړکه جانانه څه فکر کو چا په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړې شته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده د بهرني دی راغلي نه دا رویه ده باندې د باندې راغلي ده د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا خالي په موږ کې نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنې دي پیټریارکل سوسایټی زموږ چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هو د تل مړګیان مري اوس دا خور ورور پر مرګ باندې وي پر هوډ ته هوډ وکړه پر مرګ سوی بس یاته دا یو داسې دغه دا ډیر خوانی و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړه شکل موږ په کلی دلای سو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش شوی دي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلقو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه شي نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویه چې دی کاغه ده ستا ذوق دی کاغه ستا تلوالی ده کاغه ستا بادوري ده که ستا مینه ده که ستا هر څه چې دی که ستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او که درته وایي چې تاسو د دې خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږ نیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه غږ زما اول هدف دا غلی چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې وي په دې کې هغه به خلک را پګوته کې هغه به بیا سیم کو
ډیر ما
آزادی رادیو مچلا له آزادی رادیو څخه اوري
اروا په ان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکووي دوی تیر وخت د لرګیو لار شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د مازی په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدې و چې زلمی زوی خوشحالي نه پیژني
سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګاوه او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بالاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېد شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې رسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو، اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو، هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
په ډیوي څارمه د غلي شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک ستړي مسې،
خوشاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم، باډیوی سارما. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعا د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې دي مخکې کلونه وي.
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپم ده. اول درته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې په دې نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصص سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دسې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدغه عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وایي با دیګ نشینی سیاه شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې له یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کیږي یا خپلې کیسې چې چاپ کیږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونه ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه سې شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړي دي، تر دغه دغه حدې کړي دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه یې ولې نه سمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړی چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخیږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښیږي. البته
دا نظم توکلی نو را مختصوم. ګناه کومه د توتکی ځاله نړوم، ونې له بېخه باسم، باد ته خیرا کومه، باران ته نه نڅېږم، سپین پایزیبونه پیرو لړمه، روح مې نرګس ته بخم، زړه مې د عرش په منارو ځړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کی ور بلوم هر رگ ساکت ساتما. ستالز رو وتم خو نن زګنا کومه د زمانه پزړه کې ځان کوم.
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم. اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کو. ده څه نظر لرې د هغه کسانو په حیثیه کې چې داسې یو مشکل لري بېله دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصیرې مثبت نه وي؟
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی. ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پذابوي، نه غواړي چې ځان پذاب کړي او په دې پسې ولټي ولټونو کې چې دغه خبره دې کړې څه معنا لري. موږ یعنې دغسې یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه په پوه سم کې په پوه نه سي ما باید په پوه کې. دغسې خوی ده حتی زموږ دغه لوستې قشر داسې دی، دغسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم، څه د دې شعر په حیثیه کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیه کې زه کولی شم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن همدغه شعر یو له دې وره خود څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سمه. درېیمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلی زر زه تر زره دې هغه ټولنه ومني. که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي هغه به سل کاله وروسته م ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته م پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر هغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډیره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوئ؟
زه ګومان کوم زه ډیره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوال نجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې. ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري، ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. عموما چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یو ځای سوي دي، هغه مې لاسي کړي دي ځکه چې غواړم صادق واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم او یعنې نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم. هغه سیسه باندې زغره چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه هم چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاته ده؟
ناچاپه شاعري داسې یو وخت تر د دوه کالو مخکې مې غزلې م لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغسې، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دا دي.
یعنې یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې هیله چې هغه ټولګه مم چاپ سي یو شعر راته ولولئ؟
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی.
او مهرباني.
انسان باید څو شیبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرگ دی خدای لری لری، خدای دی تازه لره
من نه نه.